تمشال لیډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربه سره لمومن سلامونه ومنه هیله لرم چې روغ جوړ وستې وخت اورځي دولس بجې شوي نن د خالی ورځ د 2018 کال د مئی د میاشتې 14 نیټه ده په دې غړي کې ستاسو لپاره یو شمیر ریپورټونه لرو نړیوالو کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه هم کوو خو لومړی ورځو عبدالحی کاکړ ته چې تاسو سره ست تازه خبرونه وړاندې کړي
د پاکستانی فوج مشر او په اسلام آباد کې د افغان سفیر ترمنځ تر لیدنې وروسته د سورخم تړل سوې لاره پرانیستل سوې ده. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زخیلوال مشال لیډو ټول چې د جمعې په ورځ د جنرال رایل شریف سره تر لیدنې وروسته هغوی د تورخم لارې د خلاصولو امر وکړ.
دا اوس دوی خپلو کسانو ته په تورخم کې لارښوونه وکړه چې تورخم مرزه د خلاص کړي په دې باندې سره قناعت وشو چې په راتلونکي کې به همداسې ستونزې وختن په وختن لرو، مګر نه باید چې د مجد تړلو خلاصېدل دې پورې وتړل شي.
د تورخم کنټرول روم چارواکو د جمعې مازیګر مشال لیډیو ته د لارې د پرانیستې تصدیق وکړ. تورخم لار د سې شمې په ورځ د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د خاردار تار لګولو او تعمیراتي کار پر سر د راپورته سوې لانجې له کبله پاکستان تړلې وه. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان منلی چې د په 1903 کال کې په لندن کې د کور اخیستلو لپاره بهرنۍ کمپنۍ درلوده. تر دې وړاندې د نوموړي ګوند د پاکستان ورځپاڼې دی نیوز هغه ریپورت رد کړی و چې پکې راغلی ول چې عمران خان د نیازي سرویسز لمیټډ نومې بهرنۍ کمپنۍ له لارې په لندن کې کور اخیستی و. خو د جمعې په ورځ عمران خان د لندن په هیترو ایرپورټ له خبریالانو سره په خبرو کې ومنله چې د خپل مالي چارو د مدیر په مشوره له ټکسه د بچیدکوتو په خاطر کمپنۍ جوړه کړې وه. کاونٹی کرکٹ د لارې راړل شوي پیسو چې ما به په برتانیې کې 15% ټیکس ورکولی، په هغو پیسو ما کور یا فلیټ واخیستی. دا ځکه چې زه د برتانیې شهري نه وم، نو فلیټ مې د بهرنۍ کمپنۍ له لارې واخیستلی. کله چې ما په 2003 کال کې کور خرڅ کړ نو پر ما ټیکس را نغلی او دا هیڅ غیر قانوني کار نه دی. په پاناما اسنادو کې د پاکستاني وزیر اعظم د اولادونو د نمونو راتلو وروسته تر ټولو زیات شور د تحریک انصاف مشر عمران خان جوړ کړی و چې دا غیر قانوني کار سوی او غوښتنه کوي چې نواز شریف ته استعفا ورکړي. روغتیایي چارواکي وایي په بنو کې یو ماشوم د پولیو په ناروغۍ اخته سوی ده. د بنو د صحت څانګې چارواکو نن مشال لیډو ته ویلي ګزڼ وهلې دغه یوه کلنه ماشومه د منډان سیمې اوسیدونکې ده. دوی زیاتوي 14 نور ماشومانو معاینه هم کوي چې ورباندې د پولیو د وایرس اغېز شک کېږي، خو د دوی په وینا تر اوسه یوازې د دې ماشومې د پولیو په ناروغۍ د اخته کېدو تصدیق سوی دی. دا سږ کال په بنو کې دوهم ماشوم دی چې ګزڼ وهلی دی. د روغتیایي چارواکو په وینا په پاکستان کې د تیرو کلونو په مقابله کې سږ کال د پولیو ناروغانو شمیر کم سوی. په خیبر پښتونخوا کې سږ کال 15 ماشومان ګزڼ ویلي او په قبایلي سیمو کې لا هم د هیڅ یو ماشوم د پولیو په وایرس اخته کېدو رپورټ نه دی ورکړل سوی. د پیسو نړیوال سازمان IMF ویلي چې افغانستان ته به د نوو پورونو پر ورکړه خبرې وکړي تر څو د هیواد له اقتصاد سره مرسته وکړي. وروسته تر دې چې د پیسو نړیوال صندوق د جمعې په ورځ د افغانستان د اقتصادي حالت څېړنه بشپړه کړې، وی ویل چې د افغانستان د بجټ او مالي څانګې په برخه کې د حکومت له اصلاحاتو خوشاله دی. IMF ویل د سختو شرایطو سربیره افغان چارواکو د اصلاحاتو پروګرام په کامیابۍ سره عملي کړی. خو د پیسو نړیوال صندوق ویلي چې په افغانستان کې د شخړو د دوام او له دغه هیواده د ناټو د جنګي ځواکونو له وتلو سره اقتصادي حالت سخت شوی دی. IMF تمه لري چې روان کال به د افغانستان اقتصاد 2% د دې سربیره وده وکړي چې د مرستندویه مرسته کمه سوې ده او پرته له څه شکه دا د تیر کال چټکه وده ده. د افغانستان د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په ناړۍ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له حمله پر شا تمبولې ده. په جګړه کې 2 وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د کونړ د امنیت قمندانۍ مرستیال سید مقصود بچا نن د افغان افغانستانګي ازادي ریډیو ته وویل چې د وسلوالو بیګا شپه د جنگل پوشه په سیمه کې د ملي امردو په امنیتي پوسته حمله وکړه. شاغلي بچا زیاتوي چې په وژل شوي کې پاکستاني طالبان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو له خپل لوري د یو کس وژل منلي او دا کوي چې په جګړه کې پولیسو سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په سپینه ماڼۍ کې د شمالي کوریا د 15 هیوادو له مشرانو سره باراک اوباما د روس پر زیاتېدونکو پوځي تحرکاتو خبرې کړې. د امریکا ولسمشر د ډنمارک، آیسلینډ، فنلینډ، سویډن او ناروې له مشرانو سره د جمعې په ورځ تر غونډې وروسته خبري کانفرنس ته وویل.
We agreed on the need to continue to support Ukraine.
وی موږ پر دې سلام سو چې د اوکران ملاتړ به جاری ساتو، پر روس ته کېدل بندیزونه دراغو ساتو چې یو پرکلیک خامسته کو. دا موضوع د منسک په تړون کې روښانه شوی او په کار دی چې دا تړون په مکمل توګه عملی شي. د غوښپرو هیوادونو په یو ګډ اعلان کې د بالټیک سمندر په سیمه کې د روس پر تیرکونکو هلو ځلو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. امنیتی ادارې په قرغستان کې وایي چې درې سیاستوال د یو پخوانی وزیر په ګډون د کودتا په تور نیولې دي. د قرغستان د امنیت ادارې ویاند په بشکک کې د فرانس خبري اژانس ته ویلي چې د ادارې چې دا درې تنه د پنجشنبې په ورځ ونیول سو او دوی غوښتل چې واک ته ځانونه ورسوي. امنیتي وضعیت په هیواد کې ګډوډ کړي. په نیول شوو کسانو کې د خلکو د پارلماني تحریک ډلې مشر بیک بوت لات تالګار بیکوف چې پخوا د وزارت وزیر و، پخوانی قاضي مارات سلطانوف او توربایو کولوبایوف شامل دي چې یو وخت ځان د ولسمشری انتخابات ته کاندید کړی وو. د ډلې وغوښتل چې روانه میاشت په بشکک کې لاریون وکړي او له ولسمشر څخه وغواړي چې د مې تر 12 مخکې له واکه لاس واخلي. د اپوزیشن درې نور غړي چې په مارچ کې د کودتا په تور نیول شوي وو لا نه دي محاکمه شوي. خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه مو له مشال رادیو ورزل شي عبدالحی کاکړ وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې به ووري تورخم پولاد د تاګ را تاګ لپاره پرانستل شوی. چارواکي وایي بیا به داسې نه کیږي او که څه ستونزه را مخې ته شوه نو په سفارتي ډول به یې حل کوي.
اندا لپاره موږ هم هڅه کوو، دریم داسې وعده کړی ده بیا به دا کار نه تکراری که تکرارېده نو موږ دغه مشکلات په ډیپلوماتیک خاصو باندې حلوو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان منلی چې بهر ملکی آفشور کمپنی درلوده. د جنوبی وزیرستان یو شمېر کډوال شبه کورنۍ چې د پاکستان له بېلابېلو برخو خپلو کورونو ته لېږل کېږي وایي پټان کې ګیر پاتې دي او نه په مخکې تللی شي او نه واپس کېدی شي. او شوقدر کې د امن او برداشت پړه سیمینار شوه. د سیمینار یو ګډون خون کې سپینګری تنوای
زاد امن پروگرام دے او دا دغنا دے شرگردے نا دا دے نمون در تنگ را لیلو دیر دی خپکڑی و دیر زپلی و کار دے چی دا طرفگنے دا نپرتو نختم شی.
نور ہم یوش میری پوٹون لرو لمشال راڈیو سر اوسی. اوس د خبرونه لومړی ریپورت. اوسونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پاکستان او افغانستان چارواکو ترمنځ تلیدنی وروسته د تورخم پوله د جمعې په مازیګر د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شو. لاره د پاکستانی پوځ مشر جنرال حیل شریف او په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر داخلوال ترمنځ تر ملاقات وروسته خلاص کړل شو. تورخم دروازه د سه شنبه په ورځ هغه وخت وتړل شو کله چې پاکستان پر پوله تعمیراتي کار پیل کړی وو چې ورباندې افغان چارواکو احتجاج وکړو. په جواب کې پاکستان د تورخم دروازه وتړله. نور تفصیل د شاه محمود شینواری په دې رپورت کې ورو.
د ډیورن پر کرخه د تورخم دروازه د څلور ورځې ځنډ وروسته د جمعې ورځې په مازیګر شاو خوشپک بجې د مسافرو او لوی باروړونکو موټرو پر مخ خلاصه شوه. په ختیځ سیمه کې د سرحدي لوا رئیس سرکان محمد ایوب حسین خیل ازادي راډیو ته وویل د څلور ورځو پر لپسې ناستو وروسته د دواړو هیوادونو مشران دې پریکړې ته ورسېدل چې د تورخم دروازه د مسافرو او تجارتي مالونو پر مخ خلاصه کړي.
د مسافرو په مخ باندې لار خلاصه ده. الته زمونږ د تورخم د کمیساری مسولین په دې حاصله کې دي چې الته د مسافرینو ته د تګ راتګ ښه زمینه مساعد کړي. د زمونږ مسافرین دا څو ورځې په عذاب شوي وو، هغوی په سهولت باندې په دې لارې باندې تېر شي.
نوموړي وویل د دواړو هیوادونو مشرانو د راتلونکي په اړه هم خبرې وکړي او ژمنه یې وکړه چې دغه ډول مسایل به د ډیپلوماتیکو لارو واري.
یادونه وشوه ورباندې چې په راتلونکي کې بیا کوم مشکل پیدا کیږي یا تاسو کار کوئ د ډیورنډ په ذکر خبان کې باندې یا موږ کار کوو، موږ به ځان مقابله جریان کې اچو او ډیپلوماټیک هڅه نورم جریان لري چې دا وضعیت نورم سره ښه شي. انده لپاره موږ هم هڅه کوو دریم داسې وعده کړې ده چې بیا به دا کار نه تکراري. که تکرارېده نو موږ دغه مشکلات په ډیپلوماټیک هڅو باندې حلوو.
د تورخم دروازه د تیرې سه شنبې ورځې راهیسې د مسافرو او لوی باروړونکو موټرو پر مخ هغه مهال وتړل شوه چې افغان سرحدي ځواکونو د ډیورند پر کرخه د پاکستانی ځواکونو لخوا د تاسیساتو د جوړېدو مخه ونیوله. په دغه موده کې نه یوازې په زرګونو مسافر د دروازې دواړو غاړو ته بند پاتې وو، بلکې په سلګونو لوی باروړونکي موټرې هم له تجارتي مالونو بار ولاړې وې.
مشال رادیو ته غوښتي په پانا ماسنادو کې د پاکستانی وزیر اعظم دولتونو د نمونو تراتلو اورسته پر نواز شریف د پوزیشن ګوندونو فشار مخ په زیاتېدو دی. خو پروان بحث کې یو لوی پرمختګ هغه وخت وشو چې کله د تحریک انصاف مشر عمران خان د جمعې په ورځ ومنله چې د هم په 1983 کال کې له ټیکس څخه د بچ کېدو لپاره بهرنۍ کمپنۍ جوړه کړې وه او په لندن کې یې پرې کور اخیستی و. په نواز شریف په تر ټولو زیات فشار عمران خان اچولی و. اوس هم نوموړی دا تور لګوي چې د وزیر اعظم اولادونو د هیواد پیسې لوټلي او بهر یې ورباندې کمپنیانې جوړې کړې دي. نور تفصیل د رفعت انجم په دې رپورټ کې.
څنګه چې د پاناما اسنادو په حواله سره په پورا پاکستان کې یو مسله جوړ شوی ده او یو سیاستدان په یو بل باندې تورونه لګی، نو همدغه رنګ د جمعې په ورځ څنګه عمران خان د پاکستان مسلم لیگ نو په وزیر اعظم باندې هم دغه تور لګولې لري چې دوی د پاکستان پیسې بهر وړي ده. خو د جمعې پر ورځ چې کله دوی لندن ته تلو نو د هیترو په ایرپورټ باندې د مطبوعاتو سره په خبرو کې عمران خان خپل هم د خپل خبره ومنله چې هغه په 1983 کې چې دوی په لندن کې یو آف شور کمپنی جوړه کړې وا او هغه دا هم وایي چې په لندن کې هغه دا کمپنی د خپل اکاؤنٹنٹ په وینا جوړه کړې وا. د دې نوراندې د پاکستان په یو ټی وی چینل باندې د تحریک انصاف چې کوم ترجمان او هغه د دې خبرې نه انکار کړو او هغه دا ویلو چې عمران خان دغه کمپنی چې کوم ده د کرکټ نه ګټل شوی پیسو باندې جوړه کړې ده. خو ولی پرون جمعې په ورځ باندې هیترو ایئرپورټ باندې عمران خان دا خبره په خپل ومنله او دا یې هم وایي چې په لندن کې
عمران خان ډیر زیات پر نواز شریف باندې دباو اچوي او فشار اچوي چې د اولادونو غلا کړي دي یا پیسې وړي دي، خو خپل دا ډیر لوی پرمختګ دی. بیا د نواز شریف د حکومت یا د اپوزیشن لخوا ځخه یا د مسلم لیگ لخوا ځخه په دې باندې سره عمل راغلی دی
چې کله پرون عمران خان کله دا خبره ومنله خپل غلطي ومنله چې هغه په 1983 کې دا کمپنی جوړه کړې ده. نو د کم د ټویټر لخوا چې د ټول نه پیلا پی د وزیر اعظم کملور دا د چانم چهم په پاناما اسناد کې راغلی دی مریم نواز هغه په دې باندې تنقید کړی دی او هغه دا ویلی دی چې عمران خان په 1983 کې دا آف شور کمپنی جوړه کړې ده. نو د دې مطلب دا دی چې د پاکستان د آف شور کمپنیانو جوړولو چې کم بانی دی یا کم پیدا کون کې دی هغه عمران خان دی. او دې سره سره چې کم د پاکستان وزیر دفاع دی خواجه آصف تاغی له خوا کم چې د مسلم لیگ ګوند سره تعلق لري هغه له خوا هم په دې باندې زیات اعتراض راغلی دی او هغه دا ویلی دی چې عمران خان همیشه په بل باندې ګوتو چته کې هغه ته چې دی خپل ځان نخکاری. همدغه رنګ د مسلم لیگ نون بل چې کم غړی دی وزیر مملکت ملک محمد زبیر هغه هم دا ویلی دی چې عمران خان د بل د احتساب خبرې کوي خو هغه اوس هم خپل خپل احتساب چي دي هغه او کی او د قوم مخ کې چي دي ځان د صفاقي نه خپل ځان د مخ ته پېښ کی.
دا په اسلام آباد کې زموږ خبريال عرفت انجم چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ ور سره خبرې کړې وي کوم نوې پرمختګ شو دی پاناما لیکس په لړ کې چې عمران خان منلي هغه هم په بهر ملک کې کمپنی جوړه کړې و.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال لډو ته غوږیستی په پاکستان کې چارواکي وایي د نور کلونو پر تله سږ کال د پولیو په ناروغۍ کې کمی راغلی. خو د روغتیا چارواکي وایي په بنوخار کې یوه ماشومه تازه د پولیو په ناروغۍ اخته شوې ده. دا په دې ښار کې په روان کال کې د پولیو دویم کیس دی چې د سیاحت چارواکي یې رپورټوي. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورٹ کې ورو
چارواکی وایي زلابنو مانډان سیمه کې د یو کال سوهایما نامی ماشومه د ګوزن ناروغي ښکار شوه. د صحت محکمې چارواکی وایي مانډان سیمه دغه ماشومه ته یو ځل پولیو کترې ورکړل شوه او د دوی په وینا د نوړاندې بنو یونین کونسل شمشی خیل کې هم د لسو میاشتو ماشوم مدثر پولیو ناروغي وهلې. چارواکی وایي دغه ماشوم خاندان ماشومانو ته د پولیو کترو ورکولو نه انکاری ول. صحت محکمې چارواکو وویل زلابنو مختلفو سیمو نه د دیارلس ماشومانو سټول کامی اداره صحت لیږلې شوې چې پکې د پولیو ناروغۍ اندېښنه ده او په دې کې د یو کیس تصدیق وشو. بنو صحت محکمې زنه چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مشال ته وویل ډېرو سیمو او ښار کې دننه د پولیو کترو انکاریان موجود دي خو دې لپاره جوړ شوي قوانینو باندې عمل نه کیږي او زنا سیمو کې د پولیو مهم په دوران تش مارکینګ یعنی خنپوري وشي چې شاته یې څه نگراني نه کیږي. بل طرف ته د قبایلي سیمو صحت محکمې او پولیو پروګرام مشران وایي قبایلي سیمو کې پولیو مهمونو باندې ډېر زور راوړل شوی او خاصه کامیابی یې ترلاسه کړې. د قبایلي سیمو پولیو پروګرام میډیا ریلیشن افیسر عقیل احمد مشال ته وویل
خطرہ او خلکو په وی هم نن غینا فاصله خطر او شوې ده یو له هر سره.
د صحت محکمې چارواکو په وینا روان 2018 کال کې په ټولو قبایلي سیمو کې د پولیو یا ګوزن ناروغي یو کیس هم مخه ته نه دی راغلی خو خیبر پختونخوا کې 15 او په ټول ملک کې روان کال کې 10 کیسونه مخه ته راغلي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال رادیو وګورئ. د پوځي عملیاتو لوجه د جنوبي وزیرستان یو شمیر کډوال شوی کورنۍ چې د پاکستان له بیلابیلو برخو وسو خپل کورون ته لیږل کیږي وایي ټانک سره نږدې سیمه کې ګیر پاتې دي او نه په مخ کې تلی شي او نه واپس کېدی شي. بلخوا چارواکي وایي د کډوالو شمیر د دوی له اندازې زیات دی او دوی یې د واپسې هغه شان بندوبست نه وکړي نو ځکه ایسار کړل شوي دي. دا چې پر دې کډوالو څه تیریږي د سیلاب مسعود په رپورټ کې ورو
دویم روز کېږي چې د سولي وزیرستان یو شمېر هغه مسعود قبایلون چې کومو د پاکستان د مختلفو سیمو نه خپلې کورنۍ وزیرستان ته د پیرته تګ دپاره راوستلی دي خو د ټانکو نیمې قبایلي سیمې خرګۍ په منځ کښې په مشکلات کښې ښکېل نه مخته او نه د څټ په لوري تللی شي. په دا قبایلون څه تېرېږي د کراچۍ نه راغلی د کاوړ په چک پوسټ ودرولی یو قبایلي نیکبت شاو یا
نن د میرا تاریخ شراو چې تاسو درې مې خپل کورینا دا تاسو ته وکړ مې دا ویږي میرا نن ډېر ستړي چې زه خپله وزن تېره کړل یو بچه غورم و یا خراب شه او تل زرم ګاډی نیولی د وی ضرور په غوړه وی لوړي کاټم کیزه کړله او ولا ته څمرستلی
یو بل قبایلي پالي خیل چې کوم خپل کلي خیصورت ته روان دی زیاتوي
زه د کوټې نه راغلی یم کور والا د بچیان ډېرو سره څلور کسه ټوټل شپږ کسه یي میشته ته دیارلسم څوارلسم تاریخ یې وکړی و
شکاری
د دغو قبایلانو د مشکلاتو نه مې چې په سولي وزیرستان کښې د قبایلانو د قدرتي افتونو نه د ژغورنې د ادارې ایجنسی افسر سید عمر مسعود خبر کړ، هغوی وویل
بالکل ٹھیک خبر دے کے 13 اور 14 تاریخ دادے تیار ہوا تحصیل نش اور خل کے ڈیپو چونکہ خل گمراہ کافی تعداد سر لاؤن نہیں چاہے مینجمنٹ ڈیرا جیتا مسئلہ ہوا ایک پورا میزا دا تاریخ اور مزید ڈر تھا یوز کرنی یعنی 28 تاریخ پورا دوا واپسی کیا مزید کیجیے لیکن 14 تحصیل خل کا اگیل پورا مزید مش تاریخ نہ یہ سی 23 اور 24 تاریخ اور بار کی ٹیم خل کو
دغو کا بالیانو کلکا غشتنا وکڑا چمیجا سرا دخپلو کورانو مخصوص زیونو تر رسیدلیو سخت گرمی پا سخت مشکلات ششکیلیو ذمہ وار چارواکی دے زر کی لیارے رتا سامے کی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا سولے پر لو
یو نا سا بدر شو بس دا مڑی مرا وہ سمال تو دمرا پراتری
ہر طرح کر بدرنگ
سرمی گولو بانے با نظریہ سوچ اور فکر چکن دے ختمی گی
مگر پہن دیو میں دی نور نگواری چی نور کو بیگنا زامن و کتابو چی نیتا کی نی تولو تخفل پلاو غوری چی نور غور بند کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځیو شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د پاکستان حکومت د پنجشنبه په ورځ له قرغیزستان او تاجکستان د افغانستان له لارې د 1000 مګاواټ بجلی ترلاسه کولو لپاره د پروژې پیل وکړ دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د بجلی لوی کمې دی یو پلو د انرژي د چارو پوهان وایي په پښتونخوا کې د بجلی جوړولو خورا گنجائش شته او بل پلو د یادې صوبې تیر او اوسنی دواړو حکومتونو د دې مسلې هواري لپاره د پروژو اعلان کړی و خو ستونزه لا هم پر ځای پاتې ده تفصیل د بوروال کاکړ په دې رپورټ کې ورو
د اوبو زیاته شتمنی لرونکي خیبر پښتونخوا له کلونو راهیسې د بجلی له داسې کمی سره مخامخ ده چې په ځانګړې توګه اوړي کې خلک له زیات لوډ شیډینګ څخه سر ټکوي په یاد صوبه کې د پخوانی واکمن عوامي نېشنل ګوند مخکښ چارواکي وایي دوی د دې مسلې هواري لپاره جدي کار پیل کړی و خو د تراګرۍ څپو او سیلابونو له کبله په دې کې ونه توانېدل چې سر ته یې ورسوي د یاد ګوند مخکښ او په اوسنۍ اسمبلی کې د اپوزیشن غړی سردار حسین بابک وایي د تحریک انصاف حکومت د دوی پیل کړې پروژې لا هم سر ته ونه رسولې
موږ په خپل حکومت کې 43 منصوبې د بجلی پیدا کولو د اوبو په ذریعه باندې بیا په دې کې موږ په 15 منصوبو باندې د کار شروع او مقرر دي نه به 120 میگاواټ بجلی چې راغه پیدا کېده بیا د بدقسمتۍ نه زموږ په حکومت کې دهشتګردي او د سیلابونو دوره رالو چې د هغې په وجه باندې زموږ بجټ ته لږ تاوان هم ورسېدو خو بیا هم 80% کم از کم پاغی بانی کار کمپلیٹ ہو یا بدقسمت ہے کہ دا حکومت راغ یا غی بانی کار ډیر زیات سلو شد کہ دا حکومت چیز مالی او انتظامی بحران سره مخ ته نو پاغی بانی کار پاغه شکل بانی ونه شي په کم شکل بانی چې کار کول پکارو
د خیبر پښتونخوا د اوسنی حکومت د اطلاعات وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل د دوی حکومت غواړي چې په خپل دوره کې د دې مسلې د هواري لپاره کار وکړي نوموړي وویل چې دوی د دې لپاره پر شاوخوا 350 وړو پروژو کار روان کړی دی
یہ بجلی کے چھوٹے منصوبے ہیں کوئی 1 میگاواٹ کا کوئی 1.5 میگاواٹ کا
دد بجلی وڑے منصوبے دی د بل کی پتھو گا یوا د 1 میگاواٹ بل د 1.5 او بل د 2 میگاواٹ دا دا د صوبې په هغه سیمو کې دي چیرې چې اوبشتا خو د بجلی له نظامه لري دي پر دې زیاتره منصوبو با د روان کال تر پایا کار سرته ورسیږي
مشتاق غنی وویل په پښتونخوا کې د بجلی جوړولو پراخ گنجائش دی خو د پوینا د صوبې په بجټ کې دومره توان نسته چې دا کار وکړي
بہت زیادہ گنجائش ہے. اب 40-45 ہزار کلو
دلتا دا بجلی دیر لوی گنجائش دی. لا سلویخ تو تر 15-16 تو زرا میگا واٹ بجلی دلتا جوڑی دیشی. وفاقی حکومت دے تپام نہ کوی او مگ دمرا وسائل نہ لرو چے دمرا لوی پروجے تر سر کڑو.
د یادونی وړ دا چې په مرکز کې واکمن پاکستان مسلم لیگ نون ډلې هم د 2013 کال تر عامو انتخاباتو وړاندې ویلي و چې که واک ته ورسید نو په ملک کې به د بجلی کمی پوره کوي. له قرغیزستان او تاجکستانه د افغانستان له لارې د 1000 میگاواټ بجلی ترلاسه کولو پیل سوې پروژه هم د دې مسلې د هواري یوه برخه ګڼل کیږي.
امن، مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه په رښتیا جنگیالی دی؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشرف په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خان مال یو کافی را کو ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتون را ته بیان څه پخواره زایا کولې.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال رڈی تو سیوردن کزو چار سدی تھا په شوکا در کې پیمان نومي غیر دولتي سازمان د امن او برداشت په موضوع یو ورځنی سیمینار کړي. په سیمینار کې ویل شوی چې هر کلا د هر مذهب رنگ او نسل احترام وشي نو بیا ممکن ده چې امن پرځای شي. تفصیل د شانواز سرغزی په رپورٹ کې.
د غیر دولتي تنظیم پیمان لخوا په شو قدر کې د برداشت او د امن په حواله یو غونډه وشوه. دغه غونډه کې د سیمې ځوانانو او سپینګرو ګډون وکړ او ورته وویل شو چې ترڅو چې هر مذهب رنگ نسل او طبقې ته احترام وشي نو لازم ده چې امن قائم شي. یادې ادارې د دینه علاوه د سیمې ځوانانو ته د ښه ژوند لپاره هنرونه هم ورخای.
معلوم جهانزاده دی د امن چینی نو زمون په علاقه ده زمون په ملک کې نه تعلیم مخصوص کی دي شي نه مطلب سه روزگار مخصوص کی دي شي ځکه چې هر طرف ته بدنامي وي. دې باره کې مطلب زنانه مخه کردار ادا کی ځکه چې مطلب زنانه چې کوم دی په کور کې هغه خپل بچی له تربیت د سیور کی چې مطلب په غلط طرف ته توجه لاړ نشي.
یو سپینګری چې په یاد غونډه کې ناست وای وای چې هغه غواړي امن راشي او د دې لپاره ضروری ده چې هر ماشوم تعلیم یافته هم شي.
زیجی خان محمد دا امن پروګرام دی او دغه نه د شرګرده نه د دې نه مونږ ډیر تنگ رالو ډیر دی خپکړی او ډیر زپلیو کار دی چې دا طرفګنې دا نفرتونه ختم شي.
طارق نعیم د یادی اداري شوقدر مشر دی او وای
نو امن د پاره چې کوم دی هر کس سړی او هر کس کوم دی خپل کېدار دا کول ته تیار دی او تیاری خو غوي چې کوم دی یو ډایرکشن غواړي یو سمت غواړي او چې مونږ ته تاسو یو لارو خي او چې زمونږ سره ول دی مونږ هغه ادا کول ته تیار یو.
د غونډې ورستو هر وګړي یو خبره کوله چې هر کله انسان ته د انسان په نظر وکتل شي نو امکانات دی امن قائم شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو شوقدر.
له کلونو راهیسې رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدورۍ کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اورېدلای سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
مشال رادیو خبرونه ته غوږیستی په مشالونو په چیر او همداراز د تړون په چیر نور هم یو شمیر اونځي خبرونه ستاسو لپاره لرو. د دې ترڅنګ تاسو د مشال رادیو په پاڼه باندې هم زموږ یو شمیر ویډیوګانې کتلی شئ همداراز رپورټونه کتلی شئ او د دې ترڅنګ دغه زمونږ چې څومره هم خبرونه دي د لومبي ورځې نواله تر دې دمه پوري هغه ټولي زمونږ په ویب پاڼه mashalidu.com باندې پرتی دي تاسو اوریدل شي. اوس وخت شوه 12 بجې او عبدالحی کاکړ هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې لاغوي خبرونو لنډي زور.
پاکستانی فوج د مشر او په اسلام آباد کې د افغان سفیر ترمنځ تر دې وروسته د ترخم تلسی لاره پرانستل شوې ده. په اسلام آباد کې افغان سفیر آزاد مردار خوا زخیلوال مشال لیډو ته وویل چې د جمعې په ورځ د جناب رئیس شریف سره د لیدنې وروسته هغوی د ترخم لارې د خلاصولو امر وکړ. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان منلي چې په 1983 کال کې په لندن کې د کورسي لپاره بهرنۍ کمپنۍ وکړله. تر دې وړاندې د نوموړي ګوند د پاکستان ورځپاڼې د نیوز خبر رپورټ یاد کړ چې په کې راغلي وو عمران خان د نیازي سرویسز بهرنۍ کمپنۍ له لارې په لندن کې کور اخیستی. روغتیایي چارواکي وایي په بنو کې یو ماشومه د پولیو په ناروغۍ اخته شوې ده. د بنو د صحت څانګې چارواکو مشال دې ته ویلي ګوزن ویلې دغه یوه کلنه ماشومه د منډان سیمې اوسېدونکې ده. د پیسو نړیوال صندوق IMF ویلي دي چې افغانستان ته به د نورو پورونو پر ورکړه خلک ترڅو د دې هېواد د اقتصاد سره مرسته وکړي. وروسته تر دې چې د پیسو نړیوال صندوق د چین پر ورځ د افغانستان د اقتصادي حالت څارنه بشپړه کړي ویې ویل چې د افغانستان د بجټ او مالي څانګې په برخه کې د حکومت اصلاحاتو په شرط دي. افغانستان د کونړ امنیتي چارواکي دعوه کوي چې په نړۍ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې او په جګړه کې دوه وسلوالو جل شوي او 15 کوټې د امنیت کونډانو بسیار سید چو پاچا نن په شالې کې دا خبره کړې. په سوال طالبان د خپل لوري د یو کس ته وویل کېدو منلي او دعا کوي چې په جګړه کې یولس بېرته مرګ شو کولی ده. په سپینه ماڼۍ کې د شمالي اروپا د 5 هېوادونو له مشرانو سره بارک اوباما د رشت زیاتېدونکو قوي تعلقاتو خبرې کړي. امریکا ولسمشر د ډنمارک، آیسلینډ، فنلینډ، سویډن او ناروې له مشرانو سره د ډیپلوماټ خبرې وکړه. امنیتي ادارې په قرغزستان کې وایي چې درې سیاستوالان د یوه پخواني وزیر په ګډون د کودتا په توګه
د عبدالحی کاکړ چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې خوردونکو مشال ډیو ته غوږیستې. په دې نیمه کې ستاسو لپاره نور هم یو شمېر رپورټونه لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې د پاکستان ځنو ورسپاڼو په خپلو اجازو کې سره اخیستې سیراج زهیر ته غوږ شي.
نن جنگ ورسپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د نړیوال مالیاتي صندوق یا IMF لخوا د پاکستان لپاره د 150 کروڑ ډالر قرضې منظورېدل خو په ظاهره د موجوده حکومت په معاشي پالیسیو د عالمي ادارې د اعتماد څرګندونه ده. خو که وکتل شي نو د دارنګ قرضو له وجې په پاکستان ورځ په ورځ بوج سیوا کېږي. ادارې وړاندې لیکي موجوده حکومت په لومړیو دریو کلونو کې په ترهګرۍ کابو موندلو، د امنیت په ځای کولو او خراب معاشي صورتحال سمولو باندې بې شک چې توجه ور کړی وا او د دې لپاره یې اقدامات هم کړی. خو کام چې ورس پورز د قرضو لاندې کیریږي دا د اندېښنې خبره ده. ادارې زیاتوي حکومت له د قرضو نه د ځان خلاصولو لپاره یو کړنلار جوړول پکار ده او باید چې دغه کړنلار کام ته هم وخودل شي. ادارې اخري کې لیکي پخوانی وزیر اعظم شوکت عزیز یوې امریکایي نشریاتي ادارې ته مرکه کې ویلي دي چې نړیوالې مالیاتي ادارې یوازې قرضې نه ورکوي بلکې په قومي خپلواکۍ هم گزار کوي. نو باید چې د دې خبرې پر رڼا کې د پاکستان حکومت د دې خبرې ادراک وکړي چې ملک له بهر ملکی قرضونه زر تر زره خلاص کړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورس پڼ خپل ادارې یو واری بیا په پاناما لیکس باندې لیکلي او وایي چې په پاناما لیکس کې د بیلابیلو ملکونو د مشرانو او د وزیر اعظمانو د نمونو راتلو وروسته په نړیوال کچ باندې یو عجیبه صورتحال پیدا شوه او په ځینو حکومتونو خو دومره فشار راغی چې له اقتداري وزیر اعظمان بیل شول. د ادارې په وینا چې په درغلیو کې ککړو کسانو د خپل مال پاکولو لپاره په ترکیه افتا ملکونو کې ځمکې اغستې یا په مختلفو کمپنیو کې سرمایه کاری کوي او دارنګ د دې غیر قانوني سرمایه ته تحفظ ترلاسه شي. ادارې اخري کې وایي د ترکیه په ځیر ملکونو خلک چې خپل سرمایه ترکیه افتا ملکونو ته اړوي نو باید چې د دوی ټول ریکارډونه د بینک کاتې ولسته ښکار کړل شي. خوشحالي چې ترکیه افتا ملکونه دا قبول نه کړي ځکه چې په دې وجبه د دوی ملک ته راتلونکي کی په اربونو ډالر ودرېږي. نو باید چې پاکستان هم په داسې خلکو نظر وساتي چې خپل سرمایه بهر ملکونو ته اړوي ځکه چې د دې عمل په وجه باندې په پاکستانی ولس او د پاکستان په معیشت باندې بد اثر غورځيږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیوټرام د رسپانې په پانام اسنادو کې د پاکستانی وزیر اعظم د کورنۍ نمونو تر راتلو وروسته په دغه هیواد کې روانو حالاتو ته کتنه کړې. په دغه افشا شو اسنادو کې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د اولادونو ترڅنګ یو شمېر مهم پاکستانی شخصیتونو په نورو هیوادونو کې په کپنیو درلودلو یاد شوي دي. بلخوا نیوز ویک مجلې د برتانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د هغه خبرې په اړه چې ویلي وو افغانستان جو له هغو هیوادونو دی چې بې مثاله درغلي پکې موجوده ده، د افغان ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو په اړه مقاله لیکلې ده. دواړو مقالو غټې برخې له ملیحه امیرزاده ورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاناما اسنادو تر افشا کېدو وروسته د نورو هیوادونو په شان په پاکستان کې هم د رشوت په اړه بحث ګرم دی. ورځپاڼه لیکي په دغو اسنادو کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د بچو ترڅنګ د اپوزیشن لوړپوړي سیاستوالان، ججان، د میډیا یو مهم تن او د 1400 تاجرانو نمونه راغلي دي. ورځپاڼه لیکي که څه هم نواز شریف د 8 کلونو لپاره جلا وطن وو او په جیل کې 14 میاشتې تیرې کړې وې، خو بیا هم د دې هر څه باوجود دغه کورنۍ د خپل واک خپرولو او تجارتونو ته لودي ورکولو ډډه ونه کړه. د رسپانې په خبره په پاناما اسنادو کې د نواز شریف د کورنۍ نمونو تر راتلو پس د خپلې صفایې لپاره نوموړي په سمدستي ډول په ټي وي وینا وکړه چې پکې یې د کام لپاره د خپلې کورنۍ د قربانو یادونه وکړه. رسپانې لیکي اوس اپوزیشن ګوندونه غواړي چې د نوموړي د کورنۍ د تجارت پلټنې وشي، بلخوا وزیر اعظم غواړي چې باید د ټولو پلټنې وشي. رسپانې لیکي د رشوت په اړه د هیواد له کامي بحث نه داسې ښکاري چې یو شمېر غله پر یو بل د زیات غلا تور لګوي. بلخوا نیوز ویک مجله لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي د برتانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون پر هغو خبرو ورته خپګان نشته چې ویلي یو دغه هیواد په بیساري ډول په درغلو ککړ دی. اشرف غنی دا سرګندونې د زیارت په ورځ د بی بی سی له یو ریډیو چینل سره په مرکه کې کړې دي. نوموړي ویلي د کیمرون اشاره هغو عواملو او کسانو ته وه چې دغه هیواد ته په وراثت کې ترلاسه شوي دي او له امله یې افغانستان له هغو هیوادونو یو دی چې پکې تر ټولو زیات رشوت موجود دی. اشرف غنی زیاته کړه دا د هیواد د وګړو خواهش نه دی او په دې وجه ورته رای ورکړل شوی چې شفافیت، احتساب او قانوني اصول اړینو ګرځول شي. د شفافیت نړیوال ادارې په فهرست کې په 1/18 هیوادونو کې افغانستان د اداري فساد له پلوه په 1/16 نمبر دی چې یوازې له شمالي کوریا او سومالیا نه مخکې دی. افغان ولسمشر ویل د غرب د مخدره موادو مسله د رشوت تر ټولو لوی لامل دی چې ترهګري او تندرویتوب ته هم ګټه رسوي. مجله لیکي د نړۍ د کوکنارو 90% پیداوار په افغانستان کې کیږي چې د هیروینو په جوړېدو کې یو مهم جز دی او د امریکا په ګډون نورو هیوادونو ته لیږل کیږي.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکام یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پوکام دوو بجو
د مشال په نوم
په اتمنټه د پاسا دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پوکام سلورو بجو
تړون
په پوکام پنځو بجو.
مشال رادیو ته وګستې مشال رادیو ستاسو لپاره رپورټونه لري، پروګرامونه خبرونه لري، همدارز سندري هم دروروي. نو راځي چې د مشر بنگش په کې دا سندره ورو.
کورا ہم زل لاڑے دستا گورا داس پینا خل دے چشین تورا گرگری توری شیرا گلے پس پر لے دے گرگری توری شیرا گلے پس پر لے دے سچی سو گر گر لا سر ماس گرے دے سچی سو گر گر لا سر ماس گرے دے
مشر بنگش په کې مو سندر اوریدله تاسې د مشال ډیو خبري غړي تا غوښتي په عراق کې په هغه ډزو او بمی حمله کې چې ذمہواری داعش ډلې منلې پرونو شپاړس کسان وجل شول په وجل شو کې د هسپانیا د ریال میډرید کلب مینوال اهم شامل دي د هسپانیا حکومت او د فوټبال دغه کلب پرون جمعه په دې اړه عکس العمل څرګند کړ د براسي حال کې دا چې 13 اونۍ په عراق کې خونړۍ چاودنې او حمله وشوي چې د امن د ټینګښت په برخه کې د حکومت پر اقداماتو انتقادونه وپارول د ریټرز اجانس په حواله جزئیات له سلیم احمد سالی اورو
ډیرک په بلد ښارګوټي کې د یوې قهوه خانې فرش په وینه لړلې او څوکۍ هرې خواته ګډې وډې پرتې دي پرون جمعه په یو لړ ډزو او بمی حملو کې چې د اسلامي دولت سختریزې ډلې یا داعش یې مسؤلیت ومانه لږ تر لږه شپاړس کسان ووژل شول د جمعې سهار وختي دریو وسلوالو په بلد ښارګوټي کې چې ډیری اوسیدونکي یې شیوګان دي په یوه قهوه خانه کې پر خلکو ډزې وکړې په نتیجه کې 12 کسان وژل شول او 25 نور ټپیان شول د دې قهوه خانه یو کارکونکي قصي محمد روټرز ته وویل وروستي ورځې خونړۍ دي چې زه یې په الفاظو نه سم بیانولی دلته یې وسلول کس را ننووت او ناڅاپه یې پر خلکو ډزې پیل کړې لاسي بمونه یې هم را وغورځول هغه دوه کسان چې دلته پر مخکنیو څوکیو ناست وه ورسره درې څلور نور کسان وژل شول ځایي اوسیدونکي وایي په دې قهوه خانه کې تر ډیره د اسپانیا د فوټبال کلب ریال مادرید ځوان مینوال هم راټولېدل او په دغو 1200 وژل سوو کې دوی هم شامل دي راپورونه وایي د اسپانیا حکومت او د ریال مادرید د فوټبال کلب پرون جمعه دغه پیښه وغندله او ویلي دي چې لوبغاړي به یې د ویر په ډول پر خپلو مټو توره پټۍ وتړي پر قهوه خانه حمله کوونکي تر پیښې وروسته تښتېدلې دي خو څو ساعته وروسته یې یو تن د ترکاریو په یو مارکیټ کې په ځان پوری منفجره مواد روسه له هغې وچول چې شویه ملیشو او پولیسو د یې په یوه تشه ودانۍ کې ایثار کړ دوی ترمنځ ډزې هم تبادله سوي دي روغتیایي سرچینې وایي په دې چاودنې کې څلور کسان وژل سوي او دوه سخت ټپیان سوي دي ایماق خبري اژانس چې د داعش ډلې پلوي کوي ویلي دریو ځانمرګو بریدګرو یې پر شویه ملیشو ځانمرګ بریدونه کړي دي یو شمیر پولیسو د نمنو شولو په شرط رویټرز ته ویلي د جمعې ورځې برید کوونکي تونېدلي د پولیسو د تلاشۍ له دریو پوستو تیر سي او ځانونه خپل هدف ته ورسوي امنیتي سرچینو بیره څرګنده کړې چې دغه ښارګوټي په مربوطاتو کې شایي نورې حملې هم وسي پیراخ کې داعش ډله چې لا هم د دغه هیواد پر ځینو سیمو کنټرول لري پر شیعهګانو دغه سي حملې کوي د عراق یو استخباراتي سرچینې بیا ویلي چې د بدر سازمان جنګیالیو چې دیران پراخ ملاتړ له ځان سره لري پر یوه نږدې کور چاپه اچولې او د یوې سنی کورنۍ دیارلس غړي یې له ځانونو سره بیولې دي وروسته له هغې چې د چهارشنبې په ورځ په بغداد کې درې ځانوژونکي حملې وسوې او لږ تر لږه اتیا کسان یې ووژل د عراق پر امنیتي ادارو انتقادونه زیات سوي دي
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او څپو شپږ سوه یویشت پلنډو سپو دولس زرا یو سل دیش پنځل زرا درې سوه شپېته پنځل زرا اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلې شي
مشال ریډیو ته وګورئ زو افغانستان ته د سولې علي شورا وایي د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې له حزب اسلامي ډلې سره د سولې هڅې به نورې دولت زده وسلوال ډلې اهم روغې جوړې ته وهڅوي د سولې علي شورا ویلي چې ښایي د یکشنبې په ورځ د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې مذاکرې نهایي شي سلیم احمد سالی د سولې علي شورا لغړی شهزاده شاهد نه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې څومره ممکنه ده له حزب اسلامي سره د سولې مذاکرې تر یکشنبې په واقعي معنی نهایی شي، نو نوموړی په ځواب کې وایي
د حکمتیار صاحب د نمائندگانو سره اوږدې خبرې شوې دي او قرار د معلوماتو په ډېرو موادو توافق شوی دی او امید عمده سې دی چې ډېر زر دغه مذاکرات نهایي شي او په دې باندې توافق شوی چې مشران دا تایید کړي او بالاخیر امضا شي.
بلې، تاسو فکر کوئ که چیرې د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې ډلې سره د سولې خبرې عملا پیلېږي، دا به نورې وسلولې ډلې هم فکر کوي چې تشویق کړي د سولې خبرو ته؟
سو خبرې د حکمتیار صاحب په راتلو کې یا په مجموع کې د حزب اسلامي توافق د دولت سره د یو خود دی وجه نم ډیره ګټه لري چې ډیر تعداد کې افغانان د حکمتیار صاحب سره یو مینه لري او حکمتیار صاحب د هغوی په وړاندې یو محبوبیت لري، نو که حکمتیار صاحب راضي خلک به نور هم راضي کېږي او د نظام سره به د هغوی همکاري زیاتېږي. د بل پلوه په خپله حزب اسلامي او افغان شمول ګوند دی او د حکمتیار صاحب په راتلو شاید د ګوند ترمنځ هم وحدت لا پیاوړی شي او د حزب اسلامي وحدت په مجموع کې د افغانستان د وحدت سره همکاري کولی شي. بل به لکه ستاسو د سوال په جواب کې د نورو مخالفینو لپاره هم دا یو درس دی او عبرت دی او د یو لاره جوړیږي چې بالاخیر هم دا مشکلات او ستونزې به په مذاکراتو حل کیږي. د جنگ په ځای باندې راځي هر مخالف یوازې یا یو ګروپي یا یو تنظیم او تحریکي هغه مذاکراتو طرف ته تمایل به پیدا شي او دا ذهنیت د مذاکراتو به د تفاهم او د سولې دا ذهنیت به قوي شي زما په نظر.
بلې، ځینو ټولنو او ځینو فعالانو بیا د سولې د دغو هڅو مخالفت ځکه کړی چې دوی وایي چې ګلبدین حکمتیار سره اول باید حساب کتاب وسي، اول باید دای محاکمه سي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دغه مسله څومره خنډ کېدلی سي د دغو هڅو په مقابل کې؟
د افغانستان په داخلي جنگونو کې ډېر خلک متضرر شوي دي او طبیعي ده چې غږ به خلک کوي چې جنگونه شوي دي باید یو تپوس وشي، ولې دا جنگ خو د یو طرف نه دی شوی، د جنگ مختلف ګروپونه او تنظیم نو ډالي او مشرانو کله ما هغه مقرره دي چې یو واقعا یو کی یعنی عادلانه محکمه جوړیږي او په افغانستان کې دغه شرایط برابرېږي چې د جنگ طرفونو سره ټول یا خو عفو او گذشت وشي یا عقل عبدی کې عادلانه محکمه وشي. دا د هغه وخت خبرې دي. اوس که موږ په دې اصرار کوو چې څوک جنگي جرائم باندې متهم دی او یا په جنگونو کې مسول دی، نو ډیر خلک دي چې دې جنگونو کې هغه دخیل وو دلته دی په نظام کې هغه ځان د نظام ډیرو عالمبردار ګڼي، دفاع کوي، چغې وایي، نو بیا خو به دا مسله ټوله ګډه وډه شي، لا به پسې خراب شي.
اوس د سولې په مسله کې همیشه د پاکستان د مرستې یادونه کېدله چې دا مرسته مهمه ده. اوس تاسو د پاکستان مرستې ته هیله من یاست که مایوسه سوی یاست له پاکستانه؟
که پاکستان ځینې شکایتونه چې د افغانانو دي، د افغانستان د دولت دي، افغانستان د سولې د عالي شورا دي یا نور افغانان سیاستمداران سیاسي عذاب یا مدني ټولنې، تاسو ګورئ چې په دې سلسله کې ټول شکایتونه کوي که پاکستان کوشش وکړي چې د اعتماد یو فضا رامنځته کړي او په عمل کې دې داسې یو څه وکړي چې د افغانانو اعتماد لاسته راوړي، افغانان به بیا هم په دغه خپل پالیسي باندې نظر ثانی کوي او د پاکستان صادقانه او مخلصانه مرستو ته به د قدر په نظر باندې ګوري. که څه هم افغانان ډیرو طولاني جنګونو وهلي دي او د ډیرو طرفونو نه ګیلې لري، خو بیا هم دا شهامت لري چې څوک ورته د ملګرتوب د دوستۍ او د همکارۍ لاس ورکوي، افغانان ورته همیشه د قدر په نظر باندې ګوري.
بله، شاید څه پاینې حل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې کېدای سي په همدغه د مې میاشتې تر وروستیو پورې د څلور اړخیزې کمیټې پنځمه غونډه ترسره شي. تاسو څومره هیله من یاست چې دا کار به حتما کیږي؟
مخکې خو د څلور اړخیزو خبرو ته امیدونه ډیر زیات وو او موږ ویل چې د دې څلور اړخیزو خبرو په نتیجه کې به بین الافغاني مذاکرات شروع شي. متاسفانه هغه څه ونه شو، نو یو مبهم حالت کې دي. طالبانو سره خبرې خدای دې وکړي چې بیا هم که دغه خبرې شروع کیږي او ښه نتیجه ورکړي.
دا د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی شهزاده شاهد چې زموږ همکار سلیم احمد صالح ورسره مرکه کړې وه.
د
مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې به
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
مشال رادیو ته غوږ استی. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په پاکستان کې د ایچ آی وی ایډز د خورېدو او په دغړه د روغتیا د څانګې په پالیسۍ یوه اداریه خبره کړې چې شاهین بنیری یې درته وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون لیکي د دې نه انکار نشي کېدی چې په پاکستان کې د ایچ آی وی ایډز رنس په خورېدو دی او په دې ستونزه لا د پوره پوهېدلو هڅه هم نه ده شوې. د روان میاشتې په یو لسمه نیټه د سینټ غونډې ته د وینا په وخت د روغتیا د قامی خدمتونو وزیر سایرا افضل تارل وویل چې دا وخت په هیواد کې 100,000 کسان ایچ آی وی ایډز ځپلی دي، خو په دوی کې یوازې 15,300 رنځورانو د علاج د مرکزونو سره خپل نمونه ثبت کړي دي. په اداریه کې راغلی دا چې وړومبی په پاکستان کې چا دا خبره منله نه چې ګنې دلته د ایچ آی وی ایډز رنس په خورېدو دی. له دغې کبله حکومت په دې اړه څه پیاوړې پالیسي هم جوړه نه کړه. د واده نه بهر جنسي اړیکې، د سرنجونو استعمال، د غاښونو غیر معیاري علاج او د وینې انتقال هغه بنیادی وجه دي چې لکبلې د غرنز د یو کس نه بل ته خوريږي. خو اوس د ستونزه نور هم پیچلې شوې ده او په دې اړه پولیس کې د بیداری پیدا کولو ضرورت ده. د ادارې په وینا دا خبر سرګند ده چې د حکومتونو او وزارتونو د بدلیدو سره پاکستان په دې کې بریالي شوی نه دی چې د دې رنز د مخنیوي لپاره یو اوږدمهاله او بشپړه پالیسي جوړه او عملي کړي. ایکسپریس ٹریبیون په پای کې لیکي ضرورت د دې خبرې دی چې د ایډز د مخنیوي لپاره د صوبو ترمنز کړنلاره جوړه کړل شي او کچرې د دې لپاره د ځینو رسمونو او دودونو مخې ته د اودرېدو اړتیا پیښه شي نو چې د هغې نه هم مخ وانړول شي.
مشال لړیو ته غوږ استی. اوردونکو، په افغانستان کې د میرمنو د حقونو په اړه یو رپورټ زموږ خبریال باز محمد عابد چمتو کړی، راځي چې په ګډه وګورو.
سره له دې چې په تیرو کلونو کې د افغانستان د دولت تر څنګ نړیوالو مرستندویو ټولنو د ښځو د حقونو لپاره هلې ځلې کړې چې تر یو حد یې ځای نیولې، خو لا هم په لرو پرتو سیمو کې ښځې خپلو بنیادي حقونو ته لاسرسی نه لري. د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون مشره صابرینه حمیدی وایي په تیرو کلونو کې چې د ښځو د حقونو په اړه کومې لاسته راوړنې شوي، حکومت او نړیوالې ټولنې ته پکار دي چې د هغې د خوندي ساتلو لپاره خپله ژمنتیا وښيي.
سره د دې چې په تیره لسیزه کې د ښځو د حقونو د تحفظ لپاره ډېر اقدامات شوي دي، د اقتصادي پرمختګ لپاره، د سیاسي پرمختګ لپاره، د تعلیم د حق د یادی لپاره، د صحت د حق د یادی لپاره، کومې لاسته راوړنې چې د خویندې لري د دوی د تحفظ لپاره لازم اقدامات هم د مرکزي دولت د خوا هماغه مدني ټولنې چې د ښځو د حقونو د یادی لپاره کار کوي، او هم نړیواله ټولنه باید دې ته یو خاص ژمنتیا ولري او د دې د وضعیت د بهبود لپاره خاص میکانیزمونه په خپل پالیسیو کې، په خپل تګلارو کې دی غوره.
صابرینه حمیدی وایي چې د تیرو کلونو په نسبت دوی سره د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتې پیښې سب شوي چې وجه یې امه پوهاوی ښیي.
یو سب د تاوتریخوالی دی چې پخوا موږ د دې لپاره د سم میکانیزم د قضایا او د ثبت لپاره په یوه اداره کې موجود نه، بل ایمال د تاوتریخوالی دی. د تاوتریخوالی د ایمال په رابطه باید وي چې په ډېری مواردو کې لکه د ماشومتوب د پړاو په بدو کې ورکول یا د جګوالوار اغستنه یا بعض نور موارد چې په دې کې کمواله راغلی دی. خو د ثبت په برخه کې باید ویم چې ثبت مراجعه د خویندو ارګانونو ته په دې باندې زیاته شوې ده چې یو خویندو اګهی پیدا کړی او بل د اداراتو په چوکاټ کې داسې وایدونه جوړ شوي دي چې هغه د ښځو د حقونو د یادی لپاره کار کوي.
صابرینه حمیدی وایي چې اوس هم په لرو پرتو سیمو کې ښځې له خپلو بنیادي حقونو څخه محرومې دي.
څرنګه چې لازمه ده په خاصه توګه په لرو پرتو سیمو کې په ځینو محلاتو کې د هغه پرمختللو وسایلو نشتون، په ځینو محلاتو کې د وناسیه ډاکترانو نشتون، په ځینو محلاتو کې د سی کې مراکز ولرېواله، دا هغه موارد دي چې د خویندو د نش کولای چې په سمه توګه باندې سره کم چې لازمه ده هغه ته هغه سی خدمات وړاندې شي او د خپل هغه د سیاحت حق ترلاسه.
د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون مشره صابرینه حمیدی زیاتوي که افغان دولت او د ښځو په برخه کې نړیوالې مرستندویه ټولنې په لرو پرتو سیمو کې د ښځو د حقونو د اعادې لپاره لاس په کار نه شي، نو د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی به ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو ته غوږ استئ اوریدونکو، د تیر اتوار په ورځ د مور نړیواله ورځ ومانځل شوه. په دغه اړه باندې زمونږ همکار جو رپورټ تیار کړی دی چې شاعران یا په شاعرۍ کې مور ته څه قسمه احترام ورکړل شوی دی. د سراج ظهیر په دې رپورټ کې وو.
زما کور پتا جنت دے ما دا پارا فریختے جون لتا نئی عبادت دے تد جون دا گرچی نئے تد جون دا گرچی نئے مور خوکے مور
دمیان دو نړیواله ورځ لومړی ځل د اتلسمې پیړۍ په پیل کې دوو امریکایي زنانو جولیا وارډ هاو او د هغې ملګري مانځل شروع کړل. له دې وروسته ټوله نړۍ کې هر کال د مئی په اتمه نیټه دا ورځ مانځل کیږي چې بچي پکې خپلو میاندو ته تحفې او ګلونه ورکوي. د پښتو ژبې نامتو شاعر او ادیب عباسی نوسفزي چې د مور په نوم یې خواږه نظمونه لیکلي، هغه مشال ریډیو ته وایي.
مور د تخلیق په کار کې د الله تعالی په قدرت باندې د الله په کار کې مرسته کوي لګیا ده، او په دنیا کې هغه کده بنی آدم مور ده او کده حیوانانو مور ده او کده مارغانو ده، هغه ټول چې دی په زړه کې د خپل اولاد دپاره ډېره بېله او سمینه لري. د کائنات د ټولو نه اهم شخصیت چې دی هغه مور ده، ځکه چې مور نه یوازې د اولاد تربیت کوي، نه یوازې اولاد پیدا کوي، بلکې د اولاد او د دغه کور سره ټولې تړلې رشتې هم پالی. نو د مور د ذات نه په هیڅ ډول انکار نه کیږي، او د دغې د وجې نه ژوندون لکه بې ریاده بنی آدم پکې یری.
پٹپکے دے میں وندے سمر پریخی افسانے دی